السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی چې وروسته یې زموږ همکار احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. په دغه خبرونه کې د افغانستان په اړه په سیمه کې د جوړیدونکو غونډو د اغیزو په اړه خبرې کیږي. په دې ترڅ کې نن هم اسلام آباد د تریکا پلاس غونډې کوربه ده او پرون نوی ډیلی د ورته یوې غونډې کوربه و. تاسو کولی شئ چې دا پروګرام واورئ او زنګ هم ورته راووهئ. میلمانه ورته رابلل شوي. خو اوس د خپرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان د طالبانو له حکومت سره د ملګرتیا خبره وکړه. ډبلیو ایف پی د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړي او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن دویمه نیمه پای لوبه کیږي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوله ایز باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلاس غونډې په پرانستون کې وینا کې کړې دي. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غواړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسي او موږ ټول غواړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یوه نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلاس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلاس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی له دغو استازو سره جلا جلا لیدکاته هم ولري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. د دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه ارمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. ښاغلی بیاسلی نن سهار د کابل له هوایي ډګره یو ویډیوي پیغام کې ویلي د دغه شمیر ارمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري.
تاسو پوهیږئ او له ناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان سته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړې خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې دي. ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواوې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کېږي. د رویټرز د راپور له مخې ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی او د روغتیایي مرستو نړیوال وجهي صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندی کړی چې د نړیوال بانک په مالي مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې عملي کېده. دا پروګرام په تیره اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ځنډول شوی و. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي ملګري ملتونه افغانستان ته د نغدو پیسو پر سوالو کې لستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی پرون رسنوي ته په یو پیغام کې ویلي دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګر د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کوي.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش‌های
کورنۍ چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونې ده چې د اسلامي امارت ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیږد جوازونه ویشلی وو. کابل ته د طالبانو پر اتاګ اکثرو سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لری کړی دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامل هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره له کتنې وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې وویل چې هاریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي، تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنگتن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پای لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. دغه پایلوبې ته تر اوسه یوه لوبډله مشخصه شوې چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، خو بله لوبډله به چې نن لوبیږي له دې ډلې د یکشنبې په ورځ په پایلوبه کې لوبیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې زیات شوې دي. چهارشنبه نوې ډیلی د یوې غونډې کوربه و، پنجشنبه اسلام آباد او نږدې دوې اونۍ مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د اګست په 15 د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیمې هیوادونه څه ته اندېښنه لري، که څه تمې لري؟ که دا پوښتنې هر راز ځواب وو، یو شی څرګند دی چې د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه په یوه خوله نه دي. د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د سیمه ییز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړې توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړې. خو نه د پاکستان استازی پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازی نوې ډیلي ته واستاوه. په اسلام آباد کې که څه هم د تریکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا، چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي، خو اسلام آباد ته تر دې یوه ورځ مخکې، یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه غونډه وه، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ولاړ. واشنگتن چې پوځیان له افغانستانه وتلي دي او د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې په ورځ دا مسله روښانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي ټام وست د سفرونو په اړه یې وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي. د تامبس سرګندونې اورو له تخنیکي همکاره هیله کوم چې د ژغ له تاسو سره شریک.
He will go to Pakistan, to Russia.
هغه به روسیې او هند ته لاړ شي. دې به زموږ له شریکانو سره دا روښانه کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه هیلې لرو.
یو شی چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غوښتنې تکراروي، یعنی تقریبا دا سره تکرار دي. بشری حقونه، له افغانانو سره بشری مرستې، په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شموله وي، او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوی. په خپرونه کې چې هر میلمه راسره ملګری کېدو، یو ځای کېدو، هغوی به بیا په هغه وخت کې تاسو ته معرفي کړو. د افغانستان په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی په خبرونه کې راسره یوځای شوې ده. د دوی هر کلی کوم. اغلی بارکزی، ستاسو په باور د سیمې هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه ده چې په وروستیو کې غونډې زیاتې کړې دي؟
سلامونه او نیکویلي تاسو ته او محترم قدرمند اورېدونکو ستاسو همکارانو ته. سیمې هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکې اړیکې لري. افغانستان سیاسي، اقتصادي وضعیت د دوی په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چېرته په افغانستان کې دننه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په لوی مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي، نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چېرته د مثال په ډول باندې که چېرته د نه په افغانستان کې د ازبکستان تحریک فعالیتونه ډېر شي، اسلامي تحریک چې دی د هغوی فعالیتونه ډېر شي، نو خامخا مرز هم ورسره مشترک شته او دوی به قوت سره د ازبکستان حکومت ته یو خطر وي. همدارنګه که چېرته د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیرم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابینځ کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي، د مخدره موادو
بله د اوبښې د مهاجرت مسلې ته راځم. خو د لومړۍ خبره چې تاسو چې ګاونډیان اندېښنه لري له امنیتي تهدیدونو نه ویره لري، که ورته ګورو د اګست له 15مې راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم همدا خبره تکراروي او یا دغه داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب، زه خپله تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. طالبان دا وویل چې عمومي حافه ده، مګر موږ هره ورځ وینو چې دننه په افغانستان کې په کوچنی ښار کابل کې په نورو ولایتونو کې په سیستماتیک ډول باندې هدفمند قتلونه شته. آیا دا همدغه طالبان نه دي چې ویل عفه او عفې نه وروسته خپله صحرایي محکمې ته خلک وړي؟ د دوی کړنې او د دوی خبرې یو تر بله ډېر تفاوت لري. او بل پاتش ولا د امنیت موضوع، د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه و. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده چې نه. آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتي مسایل تجزیه او تحلیل کړي؟ نه. آیا طالبان د څه واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامی ډلو ټپرو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
خو بیا هم وبخښئ، که چېرته په نسبي شکل باندې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته وګورو او د تیر کال همدې مودې سره مقایسه کو، نو امنیتي وضعیت خو بهتره شوی؟
بیا هم د تعجب وړ خبرم دا ده، ځکه چې عامل د بد امنۍ طالبانو، دغه عامل چې راغی واکې ترلاسه کړ، بیا نو ولې موږ ووایو چې امنیت ښه شو؟ خو دوی په هغه وخت کې له عامل د بد امنۍ وو، د دوی له لاسه خلک آرام نه وو، انتحاري به د دوی له خوانه کېده، چسپکی به مونه به د دوی له خوانه وو، مقناطیسی به مونه به له دوی له خوانه وو. مګر اوس پوهېدو شو چې د طالبانو تر څنګ نور ډلې هم شته. تاسو وګورئ په جلال آباد کې هفته کې څو ځلې چسپکی ماین باندې خلک وژل کېږي. یعنی که چېرته تاسو عامل د بد امنۍ صحیح چې خپله عامل یې وو قدرت او واک ورته ورکئ او ورته ووایاست چې بیا هم ولا امن دی، نو طبیعي خبر ده ځکه چې هغه علت رفع شو. علت همدا و چې دوی په قدرت کې نه وو، د قدرت لپاره یې جنګېدل. اوس په قدرت سره یې جنګ نه کوي، مګر نور ډلې خوشته او دوی خپل یو تهدید دی د افغانستان د امنیت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره. په کوم کړنه چې طالبان روان دي، دوی خپله په خپل نفس کې د دوی کړنې یو ستر تهدید دی.
بله، بیا هم د امنیت مسلې ته که چیرته راوګرځو. البته هڅه کوو چې له خپلو نورو میلمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. تر اوسه پورې ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې. جنو کسانو راسره ژمنه کړې وه چې په دې خپرونه کې به برخه اخلي. اخلي پرګزی له تاسو سره به بحث دوام وکړو. ورکړو د امنیت په برخه کې، آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرفه ترلاسه کوله، نو ضرورت دومره خبرو اترو ته نه وه. که چېرته تاسو وګورئ په تېر دو میاشتو کې طالبان حداقل تر لس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځې قطر ته دوی لاړ، موسکو ته دوی لاړ، تهران ته دوی څو ځلې لاړ، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بې شمېره دید و عادي ته دوی شوی، بین المللي سازمانونو سره د دوی خبرې اترې شوي، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دوی کړې. یعنی کم ډاټ چې نړیوال ټولنه او دا سیمه هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دنه په افغانستان کې دفع کی، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي. کله تاسو فکر کوئ چې ایران یا د بیلګې په ډول باندې روسیا یا زموږ نور ګاونډي ملکونه یا امریکا یا جرمني دوی به د افغانستان سیاسي ډلو ته پلو لپاره دومره اندېښمن دي چې همیشه وایي چې په افغانستان کې باید یو داسې سیاسي نظام جوړ شي چې په هغه کې ټول سیاسي ډلې نه، دوی صرف غواړي چې دننه تهدید نه بالقوه او مال ته ختمه کړي، خونکي د قدرت ویش چې وشي نو دا یک دستګي د طالبانو د لاسه وزي او دوی هغه بالقوه تهدید نه کوي. زه فکر کوم چې اوس وخت نه دی چې موږ هغه پخواني میتود باندې افغانستان ته وګورو. زه فکر کوم موږ په خپل تحلیلونو کې ډېر اشتباه کړی دي، او اوس دا وخت دی چې هر څه رښتیا او بر باندې باید وویشي. مخصوصا طالبان باید دا خبرې ډېر واوري، ځکه چې دوی په سیاست کې او په بهرنۍ روابطو کې، په ټولنیز روابطو کې او د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې ډېر بلد نه دي. نو که چېرته موږ دوی ته یو کاذبه چهره او قوت ورکړو او دوی په خپل دغه لاره باندې لاړ شي، خو افغانستان برباد او تباه شو.
بله،
خپل خپل هغه څه چې واقعیتونه دي هغه د میز په سر باندې کېږدو او ورته یې څوروره، هیڅوک نه یې تعلق هم نه مړ دی، نه یې مال هم نه مړ دی. هر یو د خپل ګټو او غوښتنو لپاره غواړي تاسو سره خبرې وکړي، او زه فکر کوم طالبان هم په تېر 5 کلونو کې کافي اندازه تجربه ترلاسه کړې چې پوه شي کوم ملک دنیا څه غواړي.
مننه اخلي بارکسي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شکرالله عاطف مشال هم په خبرونه کې سره ملګری شو. لوي خبرتیا وروسته د دوی نظر هم له تاسو سره شریکو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
دا سړي په څپو کې پروګرام له اسد رادیو اوري. په خبرونه کې موبایل باندې شکریا بارکزي په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او شکرالله عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر. اغلی مشال ستاسو په باور د پاکستان اندیشنی د افغانستان له اوسنی حکومت څه دي چې د افغانستان له خاطره دا د کسام د ترویکا په غونډه کې خو هم پاکستان وو، خو د طالبانو هیئت رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی د بهرنیو چارو وزیر تقریبا شل ورځې مخکې کابل ته لاړ، تر هغه مخکې د دوی د آی اس آی مشر کابل ته لاړ. لطفا توضیح ستاسو نظر سره.
تاسو اوریدونکو ته سلام. فکر کوم چې په افغانستان کې بدلون د منطقې هیوادونه هم جدي مسؤول کړي دي. په سیمه کې به هیوادونه کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره خپلې هڅې داسې تیز وساتي. خو زه فکر کوم چې دا وخت دې دی چې افغانان توجه وکړي چې څنګه دوی سیمه او نړۍ سره داسې روابط ترتیبوي چې چې د افغانستان په نفع وي. پاکستان به البته خپلې ګټې او د ګټو د تضمین لپاره هڅې کوي او د ګټو د پالنې لپاره به کوښښونه کوي. خو زه فکر کوم چې په سیمه کې دا ډول مجلسونه لکه په هندوستان کې چې وو یا په پاکستان کې د تریکا مجلس د بغیر د افغانستان د اسلامي حکومت خارجه وزیر سفر دا ټول مهم اقدامات دي. مونږ ته په سیمه ته په کار ده او افغانستان خو البته په دې جدي ضرورت کې ده چې سیمه او نړۍ له افغانستان سره په یو مشترک لار باندې لاړ شي او دغه مجلسونه غونډې سره لدې چې داسې عاجل به کوم هغه لنډ مهال کې به کوم خاص نتیجه نه وي خو په مهال کې دا مثبت قدمونه دي او فکر کوم چې موږ به یو مؤثر او د ټولو د ګټې مشترکې ګټې لارې ته توقوي.
مشال صاحب بله مشال صاحب، د افغانستان کې اوسنی واکمنان څرنګه کولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ په خارجي سیاست کې یو توازن رامنځته کړي؟ مثلا په هغه ورځ چې په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړېده، په هغه ورځ باندې پاکستان د طالبانو پلاوي ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي او د هند په غونډه کې هم د پاکستان استازي برخه نه لرله، نو په کابل کې واکمنانو ته څه فکر دی؟
اصلا دا د کابل موضوع نه ده، د سیمې موضوع ده. اوس وخت کې د سیمې هیوادونو ته هم دا پکار دي چې د نورو نیابتي جنګونو یا د یو بل ازمیلو نه تیر شي، دې وخت کې د تفاهم او مشترک کار لپاره زمینه برابره شي. ځکه دغه تهدید چې افغانانو سره مخامخ دي یا هیواد سره مخامخ ده، دا نور تنها د افغانانو لپاره نه ده. فکر کوم چې یا افغانستان ماته به دا وری سیمه ته به جدي مستقیم خطر وي. نو خو دا به چې هندوستان، پاکستان او د سیمه نور هیوادونه مشترکاً یو تفاهم ته ورسیږي او د افغانستان سره په مشترک او دو طرفه احترام باندې روابطو باندې کار وکړي.
مننه مشال صاحب مننه. په همدې برخه کې به د اخلي بارکزي نظر هم واخلم. اخلي بارکزي، ولې د سیمې هیوادونه زموږ په ګټه کار وکړي؟
موږ مشترک ګټه لرو. کچې د سیمې هیوادونه د خپل ملي ګټو په خاطر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هلې ځلې وکړي، افغانستان ټول ملکونو ته کوي شي د خطر وړ
او بشه. که چیرته هم د ساسو خبره صحیح وي، نو ولې هند او پاکستان د افغانستان په برخه کې په دې تیرو شلو کلونو کې ګډ دریس یا نږدې دریس سره نه دی خپل کړی؟
دیتا اول نه هم متفاوت هند او پاکستان په کوم د تاریخ په کوم مقطع کې دوی یو مشترک نظر درلود د افغانستان سره باندې ولري. متاسفانه دا پاکستان چې د افغانستان نه د هندستان په ځد خبرو پالیسی او سیاستونو کې کار اخلي، او البته دا تور د پاکستان له خوا خموال کیږي چې افغانستان کې استخباراتي کارونه ډېر کوله. خو د افغانستان بیا پاکستان ته هیڅ نوع تهدید مواجه نه و. مګر
بله، ټلیفوني رابطه مو فکر کوم قطع شوله. اغل بارزی ستاسو ژغ ناورم ور بشو. مشال سپ تاسو څه فکر کوئ؟ که چیرته د هند او د پاکستان په خپل منځ کې سره سیالي وي، د چین او د هند دریز ولې د افغانستان په برخه کې نصر یو ځای کیږي؟ له شاغلی مشال سره مو هم ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. نه پوهېږم ټلیفونونو کې ستونزه شته. هڅه کوو چې له میلمنو سره بیرته ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. موضوع مو دا ده چې د سیمې هیوادونه په وروستیو کې څرنګه دې ته ډېر لیواله شوي دي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړې کړي. په ماسکو کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته غونډه جوړه شوه، په تهران کې غونډه جوړه شوه، په چین کې وبخشي، په هند کې غونډه جوړه شوه، او پاکستان هم د تریکا د غونډې کوربه دی. زحمت شبریم ستاسو کوربه اوریدونکو ته به مخه کړو چې په دې خبرونه کې د دوی نظر هم له نور اوریدونکو سره شریک کړو. زموږ ته
السلام علیکم.
مهرباني یو اوریدون کښتن او مخکې تر دې چې ټلیفون شمیره اعلان کړم، مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
موږ د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني.
بله.
هو
دلته په هلمند کې ډېرې ستونزې دي، ډېرې مشکلات دي، ځکه چې وتم د درې شپې تر مخه یو عسکر د کور ایستلی وو، سره خلطه ور اغوستی او وژلی وو. ډېر مشکلات دلته، خلک په عذاب وي، ټلیفونان یې دا اوس هم الله چې پر هر چک پوینټ دوی در راست ټلیفون یې ګوري که غزلي پکښې بله ټاک ټکه در ټکش کې وېزي ویزه تکیې دي. او بل مشکل دا دی ورور جانه چې دغه دولتي شان د پخواني دولت شان دوی په شخصي خلکو باندې خرڅوي چې هغه شامس کې ګرځي په بازارو کې شامس کې خرڅوي.
مننه چې خبرونه کې مو برخه سره وخته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازرې په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ. بله، دا اوریدونکو د سکایپ لپاره را سره دی، تاسو ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. سره اورو، رابطه قطع شو. نن په ټلیفونونو کې څه سونځ شته؟ بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
سلام و عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترم و میمانه عزیز.
و علیکم السلام، مهربانی.
ببخشید من یک پرسش دارم، امکان داره به فارسی مطرح کنم؟
ولی نه، پدوار سرگو، مهربانی.
لطف میکنم، چشمایتان دست نکنم. ما سوال ما یست خواه، اول شکر میکشیم که دو میمانه عزیز داریم، شکریه جان بارکزای آقای شکرالای مشل به خوش آمدن. دیگر سوال ما یست که از خانم شکریه جان جواب بدن برای ما که امی رقابت هندوستان و چین در افغانستان چی تاثیر میتونه داشته باشه، و جز دیگه سوال ما این است که از رقابت چین امریکا چی میتونه استفاده بکنه؟ استفاده مثبت میکنه، منفی میکنه یا بی تفاوت میمونه؟ این دو سوال وجود داشته.
تشکر. یو بل اوریدون که هم را اخلو، مهربانی وکی تاسو پلند که است.
السلام علیکم، نیم اصلا شهاد یم در زابل ولایت استدن خبر کوم. ولر دا خلق خوش پرتن دی کی جنوی دولتی شام په بازارو کې خرڅی، جنوی عسكر وزن زما شمع په خو نه عسكر په ځاب کړی دی، نیو علاقه شیخ عسكر ای چې پارتو د خلق زونه اشی دغونه افغان نو په شر کې اچ.
من نه خبرون کوم برخه را سره وخت بل اوریدون کتاب مخ کو اسریب سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمر باندې وکي د سکایپ لاري اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. د واتس اپ لاري بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ، مهرباني وکړئ.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو سلامونه او نیک شیر باندې کوم د ورځې دغه وخت
نیکمرغه. وعلیکم السلام، مهرباني.
هلمن ولایت سم رویس اخلاقی لای کی امه زما نظر دار شي برصاب چې تدیره هدا پرې چې دا نوې حکومت راغلي دي سناس زنګرتیا یوستا خو د غلاوی په برخه کې تدیره هدا پرې ټینګار دي، یعنی غلاوی کمیسوي دغه په خوا پر تر او بل دا چې د امنیت په ټینګولو کې شاید په ځینو ولایتونو کې نیمګرتیا یوستا، ځکه چې نو نوې دولت دې شې چې د ستونزې خموز دا غشتنه ځنې کوو چې باید چې تدیره هدا پر مستامنیت خوندې کی، ځکه چې مستامنیت مهم دی تدیره
په دې، ځکه چې مننه پر وخت په ورته وخت کې بل اوریدونکو هم په واتس اپ کې خبر را سره کوي، نو ځخ تاسو اواز البته ورسېلو اخلاقي سپ. یو بل اوریدونکو ته هم مخه کوو، مهرباني وکړئ سره په سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې سره سره نن د ټلیفونونو وضعیت خراب دی، البته د مشال سره ټلیفوني رابطه هم قطع شوې ده، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې سره.
السلام علیکم، علما ولایت صاحب غفار ننګ در سره په تماس کې.
مننه.
امنیت واقعا هم چنګ دی که موږ باید تر پخوا اوس غله کم سوي دي، نو هلته ډېر غله کم سوي دي، نو اوس ښه دی امنیت چنګ دی دغونه، شکریات دی بیخی خیرات دی
مننه اخلی بارکزی دی خلقو مختلف نظرونه و که چرت خپل بحث ته بیرته راو گرزو د سیمو هیوادونو د اندیشنو په برخه کې چې مخکې هم د خبرونې په پیل کې تاسو توضیح ورکړه، تاسو د کډوالو مسله یاده کړه، ما بیا وویلو چې دا به وروسته راسپړو. د ایران د کورنیو چارو وزیر روانه اونۍ اندیشنه ښکاره کړه چې کډوال کله په افغانستان کې دننه له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال ایران ته ورزیاتی شي او له ایرانه بیا د اروپا پخوا هم روانی شي او د نړیوالو ته اروپایانو ته هم یو تهدید وکړ چې د دې افغانانو غم باید وخوړل شي. دغه کډوال آیا تنها اقتصادي کډوال یا کنه نور مشکلات هم شته؟
اقتصادی کډوال په ټول دنیا کې شته، یعنی سړی دا نه شوی لای چې اقتصادي کډوال صرف د جنګ لامل نه خپل ملک نه کډه کوي، بلکې د هغه کاري فرصتونو خاطر باندې یو ملک نه بل ملک ته ځي چې هلته ورته ښه ژوند برابر کېږي او ښه پیسې ګټي. افغان کډوال سیاسي امنیتي لاملونه یې ډېر دي نسبت تر اقتصادي مسایل، خو انساني ناورین او بشری بحران طبیعي خبره ده چې موږ ورسره دا اوس مهال لاس پریوان یو، ځکه چې که چېرته موږ وویل چې په اوسنۍ شرایطو کې صرف هغه خلک غواړي افغانستان ته لاړ شي چې هغوی په سیاسي لحاظ باندې طالبان ورسره مشکل لري، تاسو خپله فکر وکړئ په د افغانستان په حکومت کې تقریبا 3.5 میلیونه کارمند یعنی خلک تماش او امرار به حیات بکاو او پدې کې احتمالا 1 میلیون خزیوی، یعنی دا خپل 3.5 میلیونه چې تاسو 1 میلیون خزیوی کاری شولی او فکر وکړي چې 3 لکم اخوانی اسکاری درې سو زره 1 میلیون درې سو زره خلک خو اتومات بیکار شو، یعنی دا خپل بیکاری ترڅنګ هغه تهدید سره دی مخامخ دی، ځکه چې دوی په تیر نظام کې دولت کار کوونکي وو. اوس متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته، سیاسي ستونزې هم شته. په عین وخت کې که تاسو اجازه راکړئ زه غواړم هغه بل ورور پوښتنې چې ما نه یې وکړله هغه ته جواب ورکړم. او بیت په ما غزه به باندې جواب ورکړم چې دوی ما نه یې پوښتنه وکړله. ما فکر میکنم در مورد مسائل رقابت های منطقه در افغانستان به هیچ وجه ما نمیتونیم انکار از این کنیم که کشورهای خاک افغانستان میدان رقابت ها نبوده. امروز شما وقتی که میبینین که آمریکا ترجیح میده با پاکستان از پاکستان که با هندوستان رابط خوبتر داشته باشه، حتی در سطح پایگاه های نظامی هم روش گپ میزنه، این مالدار یک بخشش به خاطر همون رقابت چین و آمریکا هست، رقابت چین با هندوستان هست. افغانستان امیال به باور ما به نظر ما میدان رقابت یا به اصطلاح تخطیف هیز قدرت سازی چین در منطقه مبدل شده. وقتی شما میبینین که با تمام بیرویگیش چین در افغانستان مادن در اختیارشان قرار داده میشه، رفت آمد آزاد دارن، مخصوصا در مناطقی که تحت کنترل هیچ نیروی سرحدی دیگه در افغانستان نیست، شما ببینید در مناطقی که چین میتونه عبور کنه، نفوذ پیدا کنه و عملا در داخل افغانستان، اونا در گذشته هم خواستن روی مادن افغانستان سرمایه گذاری کنن اما نتونستن، مثل اینه که لوگر قراردادش با چین امضا شد اما نتونست که امو تعهدات خود در اون وقت و بعد از او پوره کنه. یک معضل هست، ما بخوایم نخوایم افغانستان متاسفانه دینمی شرایط و ما فکر میکنم خدا کنه فکر من غلط برای که اینمی وضعیت به خاطر از این کشانده شد که پای چین در منطقه داخل شوه و چین هم از هر لحاظ ضربه ببینه به مو شکل که دیگر کشورها ضربه دید و یا هم یک بلاک کاملا قویه که هندوستان بخش از او باشه بر ضد چین در منطقه جور شوه که ده حالت هم افغانستان فایده زیاد نمیکنه. اما مشوره ما به طالبانی است که شما لطفاً و چشم و عینک پاکستان به طرف هندوستان نگاه نکنین و به خوش خدمتی های چین هم راضی نشین. شما ببینید سرنوشت ایغورای مسلمان در چین چیگونه هست. البته یک مشترکاتی که بین چین و طالبان میتونه به عنوان یک اصل مطرح باشه که نه چین تعهد به آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان و چین یگانه کشور است که نگفته که شما این حکومت ناقاعده وسیع بسازین، گفتن که هستین خوب هستین، کابینه تان هم قبول داریم، هیچ مشکل هم نداریم، میتونیم که ما روی یک پلتفرم اقتصادی کار کنیم و در شورای امنیت هم هستیم، اگر یک قطعنامه یا یک فیصله میشه ما میتونیم شما به ضد شما باشه ویتو کنیم. حداقل ما دیدیم در اسمبلی آخره که دایر شد چین ویتو نکرد، اما رای مثبت هم به آنچه که برآوردن اصلاحات در افغانستان بود نداد. به هر صورت چین هر کشور منافع خود داره، منفی افغانستان. افغانستان گروه هایی را داشته که هر کدامش برای
کشورهای دیگه. من نه خیلی برعکس. بله. په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکو کې احمد خان اندړ هم را سره ملګری شو، د شاغل مشال ټلیفون رابطه قطع شوې ده، نو بحث به له اغلی بارکزی او شاغل اندړ سره ادامه ورکړو. شاغل اندړ، ستاسو په باور د سیمې د هیوادونو دلچسپي په اوسني افغانستان کې څه ده؟ پلانډولس
سلامونه ښاغلی تاسو او اغلی بارکزی سره ته. وړاندې کوم خپل وادوال ته تاسو رادیو اوریدونکو ګوري، لکه څنګه چې بارکزی صاحب په اخر کې اشاره وکړه، د افغانستان د 15 کلنې جګړې کې زموږ واکدارانو تقریبا خپل منافع پردیو د اهدافو لپاره قربان کړي دي، په دې کې هیڅ شک نه وینم. نو افغانستان اوس چې یو په داسې حالت کې ده چې د نړیوالو ډېرو هوادونو لکه د سیمې او د ځینو نورو برخلتونو دلته پخوا مو او سیم سترګې زموږ ډېرو معدنونو ته نیولي دي، خو په حقیقت کې افغانستان د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې پروت یو هیواد ده چې ډېرو ته دغه ستراتیژیک نقطه د ارزښت وړ ده. که موږ فکر وکړو چین اوس د نړۍ دوم ابرقدرت یا غواړي چې دوی هم ډېرې غوښتنې لري، ډېر د آینده لپاره ډېر پروګرامونه لري چې ځان ډېر نرم ډېر ښه دوست نیولی له موږ سره، خو زموږ واکداران باید خپلو ملي منافعو ته خپلو ارزښتونو ته احترام وکړي. د نړۍ د دغو جنګونو د سړو جنګونو قرباني نشو، موږ باید د خپل هیواد راتلونکی پر ځای کړو او وسینای حالت هم ډېر دقیق شو. چین، هند دغه هیوادونه دي چې ډېر په شدت سره په مخ کې روان دي، او د هند استخباراتو او منطقوي کارونو ته باید په ټیټه سترګه کتل شي. هند هم یو الغه هیوادونه چې ډېر په دغه سیمه کې خصوصا په دغه آسیایي هیوادو کې د دوی استخبارات ډېر قوي کار کوي. زموږه وسنی چارواکي باید ډېر په احتیاط سره قدم واخلي، تر هغه خدای مکړه چې بیا یو کورونی جګړې ته او یا هم د دوی د دغو سړو جنگو بیا قرباني شو او دغه سلور من انسانان
ماننه اندرسه ماننه اغلی بارکزی، ستاسو په باور په کابل کې وسنی واکمنان دغه توان لري چې د سیمې د هیوادونو ترمن دغه رقم یو توازن رعایت کړي، لکه څرنګه چې اندر صاحب هم اشاره ورته وکړه چې ترڅو په افغانستان کې جګړې بیرته تودې نه شي؟
په اوسنۍ شرایطو کې زه دغه توان په دوی کې نه وینم، ځکه چې متاسفانه په سیاسي لحاظ باندې او د دې تجربه هومره ډېره نه ده. دوی تر ننه پورې دوی ته فقط یو ستراتیژي ورکړل شوې او دوی هغه عملی کړي، مګر دا چې دوی په مستقلانه ډول باندې کینی او خپل دریځ اعلان کړي تر اوسه پورې نه دی شوی. او زما یې ربل همدا ده چې که چېرته دوی دغه خپل منځي تفرقه چلري، حقانی گروه د نور ملا برادر یا په اصطلاح د قندریانو گروه سره، دغه به هم یو ستر ناورین افغانستان ته رامنځ کړي. زه فکر کوم چې په اول کې که چېرته دوی خپل منځي اختلافات لمنځه ویسي، ځکه چې موږ وینو د دې په کړنو کې متفاوت عمل کارت شته، او د دې ترڅنګ دوی د شته کادرونو نه په افغانستان کې کار واخلي حداقل یو معقول تحلیل د وضعیت نو لري دا فکر کوم چې دی کې لشي تر یو حد پورې هغه غوښتنو ته چې د افغانستان او د افغانستان حکومت او افغانستان خلکونه کېدای شي ولري بیا په هغه باندې عمل وکړي خو اوس لپاره یې دا خبره راته ګرانه بریښي ځکه چې د تجربې په لحاظ باندې دوی ډېره کمه تجربه لري هیرم نه شي کوم طالبان چې شل کاله مخکې په افغانستان کې وو همدارنګه چې د افغانستان دوی ویني چې دفترونه بدل شوي موټرونه بدل شوي سړکونه بدل شوي شفاخانې بدل شوي دي همدغسې د افغانستان سیاست هم په سیمه کې بدل شوی او که د اقتدار له لحاظ نه دوی نشي تلای په سیاسي لحاظ باندې حداقل د تفاهم او د توازن له لارې نه دوی غواړي چې د افغانستان ګټې خوندي وساتي ځکه طالبان تر اوسه پورې هم ځان د افغانستان برخه نه ګڼي همدغه رنګه د افغانستان خلک ځان دا نه ګڼي چې طالبان د هغوی برخه ده په ایدیالوژیک لحاظ باندې یو حقیقت ده مګر په سیاسي لحاظ باندې چې یو څوک احساس د تعلق دوی سره وکړي او په دوی باندې حساب وکړي تر ننه پورې داسې څه رامنځته نه ده شوي که چېرته خلک ازاریږي وژل کیږي خلک طالبان ته ډېره مراجعه نه کوي توقع نه لري چې راشه دا کاراتوکا معاش راکه کلینیک راکه فکر وکړي که چېرته په همدغه اقتصادي وضعیت باندې چې نن افغانستان دی تیر نظام وای آیا خلک به داسې چوپ پاته وای نه اول رسنۍ به څومره اعلانونه وکوله خلک به څومره مظاهری او تظاهرات وکوله او دولت به مجبوره وله چې حداقل یو اقدام وکړي کنه مګر اوس لپاره هغه توقع همیشه په افغانستان کې چې توقع د یو نظام نه کم شي هغه په دې معنا دی چې خلک په هغه نظام باندې نور نه حسابي نور خبره ختمه ده د طالبانو پر سر باندې نن د افغانستان خلک دغه محاسبه نه لري او طالبان که غواړي په افغانستان کې واکمن پاتې شي باید خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست د نننۍ افغانستان غوښتنو او د افغانستان ملي ګټو پر بنسټ باندې جوړ کړي او مخته یوسي.
مننه. د طالبانو د یوویاند انعام الله سمنګانی سرګندونې لرو چې دوی د سیم له هیوادو څخه غوښتنې لري.
کشورهای همسایه و منطقه متفقند که باید در افغانستان امنیت باشد، افغانستان پیشرفت اقتصادی داشته باشد و به پای خود استاده باشد، چون این هم به نفع افغانستان هست و هم به نفع منطقه. امارات اسلامی در مورد این گونه نشست‌ها نگرانی ندارد. امارات اسلامی افغانستان به این نظر است که باید در نشست‌های بعدی به گونه مستقیم حضور هم داشته باشد.
اندرت سپ سرنګه د تماشته چې په راتلونکو سیمه ییزو غونډو کې د طالبانو اساس هم ګډون وکي
ولې نه ښاغلی هم دا اوس هم په ترکه کې هم د دوی اساس ګډون کوي. ګوري طالبان یو حقیقت ګرځېدلی ده او نړۍ دوی یو حقیقت په نوم وسپېژني. پخوا د تورېستو ځین نومونه ورکوي دغه افغانانو چې دغه نړیوالو په جګړه سره چول مختلف دوار خواهد سلاح ورکولی زد اغلی بارگزی لخبر سر مخالفت نکم دا شانستا خود دا هم باید اومنو چه دا ناخوال طول لپخوانوی دولتون هم دا دا طالبانو امارت تپاد چویدی زد دا طالبانو اصای سوم نکم هم دا وسم دا خلق و رضایت هم دا اقتصادی مشکلات سره سره د طالبانو اسلامي امارت نه زیاته نظر پخوانی د هغه کاغذي جمهوریت چې موږ ته امریکایان جوړ کړی و بیا په نیمه لار کې پریښودل او وتښتېدل. د طالبانو دغه اوسنی امارت حقیقت وګرځېد نړۍ ته او قدرت واخیستل مکتب دی، مګر د افغانستان د خلکو مناسبات یو ضرورت ده چې مجبور دي نړۍ به له دوی سره اړیکې نیسي. موږ کولی شو چې څه مشورې ورکړو. زموږ کادرونه باید ونوځي، زموږ کادرونه باید په افغانستان کې اوسیږي او طالبان په واقعي توګه سره نه چې موقتي ډول سره دوی شرایط ورته آماده کړي. رسنیو ته د ښځو حقوق او داسې بشري او د نارینه حقوق ته چې زموږ نارینه هم ډېر مشکلات لري همدا اوس تاسو ویني ځینې ویډیوګانې ځینې خبرونه وځي چې د شپې پخواني پوځیان ویستل کېږي او طالبانو هم په ځینې ځای کې منلې ده ویلي چې موږ به هغه خلک چې زموږ په لیکو کې دي او دوی په خپل سر عمل کې هغه به له لیکو نه لرې کېږي او په جزا به رسول کېږي. نو ورځ په ورځ موږ وینو چې په ډېره ناس کې طالبانو د استازو شتون لیدل کېږي او نړۍ مجبوره ده. دا موږ افغانان یو چې یو راته طالب سي بل مجاهد سي
دلته دغه یو خبره ده. افغانان تل دا فکر کوي په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې دا فکر کړی دی چې نړۍ موږ ته مجبوره ده. اخر پر هغه فکر نه کوي چې موږ نړۍ ته مجبورې
زمنګ مجبوریت چې نړیوالو نه غواړو چې موږ وپېژنې دا زمنګ مجبوریت چې نړیوالو نه غواړو چې موږ مرسته وکړو ځکه چې ملک او هغه خلک هغه نظام چې نړیوال مشروعیت ونه لري په کورنۍ کې مشروعیت ونه لري هغه څوک دی هغه څوک نه پېژنې. ګوري د یو ملک مشروعیت یو ملک هویت دی. یو دا سیاسي اختلاف سي نظر دي یو په پرنسپ باندې مونږ راګیږو په پرنسپ له هغه باندې چې تاسو یو ملک نه پیژنئ یعنی هیڅ هغه سره هیڅ نو تعلق نه لري. هرڅه چې د ملک راته په دنیا کې وخېسته چې اونو غواړي چې نور ملکونو سره رابطه ولري او هغه ملکونه آیا په اقتصادي ټولنی له هغه باندې کولی شي پرمختګ وکړي؟ ته به خبر ده چې نه منګه د انزوا دورم تیر کړله. طالبانو اول دور د افغانستان د انزوا دور او هغه منګه تیر کړله او غوښتنه دا ده چې طالبان د افغانستان د ګټو لپاره د ځان ګټو لپاره نه د پاکستان ګټو لپاره نه د افغانستان د ګټو لپاره هغه خاوره چې د دوی پلرونه او نیکونه پکې پیدا شوي روزل شوي او تر دې هم مسلمانان هم وو د غوی احترام لپاره نور نه افغانستان ملوی کوي نه پټ افغانستان انډو واټر نږدې کیږي څومره چې افغانستان منځوي کیږي وګوره افغانستان سربېره پر دې شاته کوي په اقتصادي ټولنی سیاسي لحاظ باندې اره خپل قوت د لاس ور کوي نور هم بس دی د یو ستر قدرت نه راغلو یو کوچنی قدرت شو د رقابتي میدانو د چا خبره جګړو میدان شولو د نیابتي جنگونو په سر باندې وشواله. هر سیاسي فکر ځانته یو فکر دی مګر یو سیاسي جغرافیه واحد ده. په دې معنی افغانستان یو ملک دی پدې کې هم مجاهد شته هم طالب شته هم خلقی شته هم پرچمی شته هم ماویست شته هم وهابیزم شته هم سلفیزم شته حتی چې تاسو وایسته پکې شته مګر دا جغرافیا باید له منځه لاړ نشي خراب نشي. هر یو خپل فکر خپل ایدیا خپل ایدیالوژي سره کوای شي په دغه خاوره کې ژوند وکړي او هیڅوک دی ونه غواړي چې خپل فکر په نور باندې وټپي ځکه د افغانستان معاصر تاریخ خودله چې په زور په جبر په اکراه هیڅ شی نه کیږي. هغه تیر حکومت که قاغذي و که فراشوتي و که امریکایي و که څه و اوسنی نظام چې شی دی حداقل موږ غوښتنه دا ده چې مهرباني وکړي دا ګاز دا میدان ودرېږي انتخاباتو ته که تاسو وایسته چې هغه انتخابات ځکه انتخابات په دنیا کې اوس یو اصل دی مجبور دی خلک پارلمان ولري. حتی په سعودي عربستان کې انتخابات شته.
مننه د انتخابات مسله به د انتخابات مسله به بی خبرتیا وروسته راوخلو او بیا به بحث هم راټول کړو.
ازادي په سپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په سپو کې پروگرام زحمت شبر باندې کوم په خبرونه کې مو میلمانه شکریا بارکزي او احمد خان اندړ. شغله اندړ د طالبانو هڅې د دې چې لشتر لشه د سیمې هیوادونه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او د دې پرسمت پیژندلو له خاطر کوم اصول چې په نړۍ کې وړاندې شوی دی یو ته هم اغلی بارغزه اشاره وکړه چې یا باید انتخابات وشي یا یو جرګه راوغوښتل شي یا هم د خلکو د مشارکت لپاره یو لار چاره ورته ولټول شي لکه ټول پښتنه یا بل څه. فکر کوي چې طالبان مدغه سیو څه ته مخ کړی او کنه هم دا سیستم هم د دوام پیدا کړي
مقدره د انتخاباتو لړۍ ولیدلې په تیر جمهوریت کې هم ستیر ناندري او ډېر غلطیانې پکې وي. راځو دې ته چې په سر کې موږ باید پوښتنه وکړو چې افغانستان خلک یو سرتاسري امنیت او سولې ته ضرورت لري
اندرسب وبخشه اندرسب پښتنه دا وکړه ترڅو پوری چې د خلکو مشارکت نه وي په یو حکومت کې اغه نړیوال پر رسمیت نه پیژني. یعنی دا یو مجبوریت ته چې په کابل کې څوک واکمن وي هغه باید د مشروعیت لاره چاره را پیدا کړي.
اجازه را کړی امدغه د سیمې وادونو د دغه استخباراتو امدغه نړیوال د خصوصا د برخوستونو په خپل امریکا متحده ایالاتو چې د طالبانو د امارت په لومړي سر کې ماته وخړه او بیا دوه کاله مخکې دوی ته په دفتر کې دوی سره معاهده وکړي امدغه په وخت ورسول دوی وخت ورسول دي بیرته کچېره دوی په رسمیت پیژني. دا د افغانستان په ولس په ملت باندې ملنډې وهل دي چې همدا خلکو جمهوریت ته د ناکامي کې د همدغو جاسوسانو او په خپل همدوی زموږ جمهوریت په هر رقم لکه برزی چې چویل دا دوی نه کام کړی ده. اوس چې طالبان وخت رسېدلی دي دوی ته وخت ورکړ شي تر هو دوی د انتخابات شرایط په دغه حالت کې استراري حالت ته طالبان ویني چې اوس تر اوسه پورې موقتی اداره جوړ کړې ده او هم چنان تعینات تغیرات وروسته رسېږي. زموږ کادرونو باید مخ ونیول شي. مشارکتي په دې معنی نه لکه پخوا وایي فیصدیګانې معلومي مشارکتي باید د افغانستان د اصل بچان نه باید کار وکړي چې هغه خلک چې د اصل د خلکو په وینو سر نه دي هغه د رول دولت کې واک ورکړي. ټول څوکۍ د ملاصاحبانو مولصاحبانو قاري صاحبانو ته نه ورکړي. موږ د افغانستان پرمختګ ته دروازه پرمختګ زموږ په دغو لوستو همدغه تعلیم یافته خلکو چې خپل هم دي په دغو باندې کېږي او که دغه لړۍ رواني زموږ کادرونه وځي موږ به ډېر عادي تخنیکرانه له پاکستان او له ایران او نورو هېوادونو له هندوستان راغواړو. له دې نه باید مخنیوی وشي. د اوس لپاره د انتخاباتو شرایط زه نه وینم او که کېږم دا به ډېرې مرجي انارشیزم به وي. که به دی طالبان ته وخت ورکړ شي تر هغو د موقت اداره د نظم ډسپلین حکومتداري.
تاسو څه فکر کوئ چې څومره وخت نور باید طالبانو ته په همدې اوسنی شرایطو کې ورکړل شي؟ څه اټکل کوئ؟
شل کاله جمعیت ورکړی و اخر کې ټول ناندری وي منم نه منم خبره عقلا یو څو وخت نور هم د طالبان ته څومره وخت ورکړل شي. دوی هم په دې داسې وارد کړي په منځ کې ډېر افراطي خلک دي دوی په منځ کې شاید ډېرې خبرې رواني دغه شرایط د دوی د 15 کالو مخکې امارت اسلامي ته وګورو که اوس ته وګورو ډېر فرق ده. اوس ښځې آزادې کار ته ځي امپراتورونو اسا ورو ورو شروع کېږي شخصي شروع دي دولتي هم شروع دي مکتبونه ښوونځي په شروع کېدو دي ځینې شروع شوي دي او ښځې آزاد بې محرمه کار ته ځي خپلې سوداوې کوي او آزادي د بیان همدا اوس موږ تاسو ټول وینو چې له دغه خارج نه موږ غږېږو انتقادونه کوو نیوکې کوو په طالبانو په ادارو باندې په کارکردګي باندې بنا زه خو داسې یو شی نه وینم چې ډېر لوی ممانعت یې کړی. وړې خبرې شته داسې وړې مسایل شته چې موږ دا باید وینو کو چې دا ټول د افغانستان دولت یا امارت ټول په بدنامه کو.
مننه اندرسن. مننه د خبرونې څو دقیقې پاتې دي. او په اخر کې به دا موضوع بیرته راوخلو چې د سیمو د هیوادونو ګټې پوڅې کړي او د افغانانو ګټې پوڅې کړي چې له دغو هیوادونو سره یو تعامل وکړي. اغلی بارزه کې تاسو له خپل نظر سره
د سیمې هیوادونو ګټې په یو باثبات افغانستان کې ده او د افغانستان ګټه په دې کې ده چې یو مشروع او د افغانستان د خلکو په غوښتنو باندې ولاړ نظام رامنځته شي او د طالبانو ګټه به په همدې کې چې دوی خپل داخلي کړنو ته تغییر ورکړي او همدارنګه خپل بهرني سیاست ته هم دوی تغییر ورکړي. طالبان یو بل نوی صفحې ته را داخل شوي دي چې په هغه کې دوی باید په مستقلانه ډول باندې د افغانستان د ګټو پر بنسټ باندې تصمیمونه ونیسي. سیمې هیوادونو ته هم پکار ده چې د افغانستان اوسنی شرایط په منظم باندې او مکمله توګه باندې درک کړي. که چېرته دوی وغواړي چې بیا د افغانستان د یو بل نیابتي جنګ لپاره ګټه پورته کړي چې فکر کوم چې سیمه به دومره نارامه شي چې هیڅ ملک به هغې ناورین نه خوندیتوب ترلاسه ونه کړي.
او بخشي اغلی بارکسی د سیم هیوادونه چې اوس هم ورته ګورو دوی په یو خوله نه دي د افغانستان په برخه کې. لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه چین د نوې ډیلی غونډې ته ورنه غي پاکستان ویل چې دې غونډې ته نه ورسو. دغه څه اختلافات چې تاسو وایئ چې که چیرته همدا اختلافات دوام لري سیمه به نارامه شي، آیا د سیمې قدرتونه په دې نه پوهیږي؟
قدرتونه پوهیږي. که تاسو متوجه شئ واسطه ما وویل چې عملا افغانستان یو بل میدان د جنگ ته بدل شوی، یو بل نیابتي جنگ ته. ولی چین د هندستان په کانفرنس کې ګډون ونکړ، ځکه چې د چین او هندستان رقابت اوس نو یو پیچلې خبره نه ده، یو ښکاره خبره ده. ولی پاکستان ګډون ونکړ، ولی خپل طالبان ګډون ونکړ؟ دا په دې خاطر باندې چې موږ ټول پوهیږو چې نیابتي جنگونه او د خپل طالبان مخکې تاثیر خپل دی هم یو خطر دی کنه، او دغه خطر باید رقم مهار شي. ولی طالبان ایران کنفرانس ته دعوت نشو؟ متاسفانه هر هغه کنفرانس چې د افغانستان په نوم باندې دایریږي او افغانستان هلته غیر حاضري او کوم تصامیم چې د افغانستان پاکله باندې نیول کیږي هغه تر ډېره حده پورې عملي بڼه لري، دا موږ په تاریخ کې لیدلی. نو طالبانو ته پکار ده، زه فکر کوم چې ټول ملکونه دوستان دې مانه خفه کیږي نه، ځکه چې ما مؤثر انتقاد او د حل لاره دا شل کاله کیږي چې زه په همدې باندې یم، دې اصول باندې روان یم. څوک خوشحاله کیږي، څوک خفه کیږي، زما په نظر ځکه چې ماته زما ملک زما خلک راته ګران او عزیز دی او ځان ورته مسؤول ګڼم، په دې شیانو کې ځان ورته پړ ګڼم. نو ځکه وایم چې طالبان باید خپل کړنو کې تغییر راولي، خپل سیاستونو کې تغییر راولي، کله متاسفانه افغانستان د داسې یو جګړې ته وځنګل شي چې طالبان خو پرېږده چې دا ټول نور د طالبانو هم فکرانو ورسره یو ځای شي، مهاروای دی نه شي. ځکه چې مسلمانان اوس موږ د چین په ضد باندې و د چین په طرفداري د هندوستان په ضد باندې موږ نه کار اخیستل کېږي، ډېر ژر به موږ وینو چې د روسیې په ضد باندې به کار موږ نه اخیستل کېږي، د ایران په ضد باندې، د امریکې په ضد باندې. دا بیا هغه وخت دی چې هیڅوک هغه جګړه نه شي مهارولی.
مننه اغلې بارکزی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ښاغلی اندړ، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په لومړۍ برخه کې عاطف مشال نه مننه کوم چې را سره وو، بیا متاسفانه ټلیفون رابطه قطع شوله. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
ورلی کډیر پتاورږي مات چیرترسی، پرلی کډیر پتاورږي مات چیرترسی، دګل خستا ځلني جانا تات چیرترسی. سبات چیر ترسی کډیر هم راکا کیسا سبات چیر ترسی پلی کډیر پتاوري مات چیر ترسی دګل خستا ځاني جانا تات چیر ترسی. زد جانا غم
خپل ځان لغم مره زد جانا لغم
زاهد استال ثواب زمان گناه ته چی ترسی زاهد استال ثواب